پېښور کې د ورځې دوه بجې شوې د اودونکو د مشال ریډیو په دې یو بله ګړی کې زه هارون بچا در سره یم. بیا هم په خپرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام سروې دروړو. خو پیل یې له خبرونو کوو. انیسا اجمل به وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په بنو کې په هدفي برید کې سلور تنه وشل شوې دي. په بلوچستان کې د یو ماشوم تر تختونې وروسته نن اړتال دی. او لبنان او حزب الله له اسرائیلو سره د ډسبندې په اړه د امریکا په وړاندیز رضا شوي. د خبرونو تفصیل. د بنو پولیس او ځایي خلک وایي چې نن ناپیژندو وسلوالو په جاني خیلو کې د سیمې یو مشر شودي خیل ملک او دغه د کورنۍ غړي په هدفي برید کې وشلې دي. په جاني خیلو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړي لطیف وسیر مشال ریډیو ته ویل چې ناپیژندو وسلوالو د ملک شودي خیل په ګاډي برید وکړ چې پکې نوموړی د غوراره د کورنۍ یو ښځه او ډرایور وشل شوي دي. لطیف وسیر وایي چې په برید کې د یوې ښځې او درې ماشومانو په ګډون شپږ تنه زخمیان شوي هم دي. د شودي خیل په گاڑی اغه محل برید وشو چې نوموړی سره د کورنۍ له غړو له خپلې سیمې د بنو په لور روان وو. پولیس چارواکو د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته یوازې دومره ویلي چې د پیښې پلټنې کوي او د نامعلومه کسانو ضد یې مقدمه درج کړې ده. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. الته چارواکي وایي چې د بنو په وزیر سب ډیویژن کې ناپیژندلو وسلوالو وو پولیس والا تختولې دي. د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احمد بیګاشپه په بنو پریس کلب کې خبریالانو ته د پیښې پخلی وکړ او زیاته کړه چې د لټون عملیات یې پیل کړي او ناکه بندۍ یې لګولې دي. پولیس وایي چې پرون ماښام وسلوال د وزیر سب ډیویژن په غریزه سیمه کې پروچا پولیس پوسټا ورغلل او الته موجود پولیسان یې لسان سره بوتلې دي. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري نه ده منلې. د کوټې له ملتانی سیمې څخه د یو ماشوم مصور خان تر تختونې وروسته نن د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې کار بندیز دی. د کار بندیز اعلان د بلوچستان مرکزي انجمنې تاجران کړی دی. یادې ټولنې له حکومت غوښتي چې مصور خان دې سر تر سره له تختونکو راخوشي کړي. لس کلن مصور خان د کوټې د یو صراف راز محمد زوی دی. پولیس ویلي چې مصور خان د نومبر په 15مه د کوټې له ملتانی سیمې څخه هغه مهال درېو کسانو وتښتو چې مدرسې ته روان وو. د دې پیښې پر ضد د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې احتجاجونه شوي او د مصور خان کورنۍ بیا د صوبایي اسمبلۍ مخې ته پرلت وهلې دي. بلخوا د صوبایي حکومت ویاند شاهد رند مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مصور خان د موندلو لپاره هڅې روانې دي. تر اوسه کومې ډلې یا تختونکو په دې اړه څه نه دي ویلي. په کراچۍ کې نرخزیانو له حکومت غوښتي چې دوی ته د تحفظ او خپل حقونه ورکړي. په کراچۍ پریس کلب کې پرون د خبري غونډې پر مهال د نرخزیانو مشرانو ویل چې په ټولنه کې له تاوتریخوالي او تعصب سره مخ دي. په دې موقعه د نرخزیانو د کراچۍ مشر بندیارانه ویل چې نرخزیان نور د نساو سوال په پیسو ژوند کولو ته تیار نه دي او د نورو پاکستانیانو په څیر حقونه غواړي.
عام خلکو حکومتونو او ټولو ته دا وایم چې مونږ هم انسانان یو. مونږ هم د دې ټولنې برخه یو. زمونږ حقونه دې ومني او هغه دې راکړي. نرخزیانو ته په وراثت کې برخه پکار ده. د عامو خلکو په شان تعلیم غواړو. د روزګار لپاره په هر څانګه کې مساوي حق غواړو. دا هیڅ د منلو نه ده چې مونږ به ټول عمر کډا کوو او په خیر به خپله گزاره کوو.
د سند حکومت د نرخزیانو د دې تازه سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. خو د نومبر په 14مه د صوبې د تعلیم څانګې د نرخزیانو د زده کړو او نوکریو لپاره ټرانس جنډر ایجوکیشن پالیسي منصوره کړې وه چې له مخې به په تعلیمي ادارو کې نرخزیانو ته داخلې او نوکریو کې برخه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د دوه میاشتو لپاره دفاع یو سل څلور څلوېښتمه لګول شوې او په هر ډول مذهبي او سیاسي اجتماع به بندیز وي. د اسلام آباد مرستیال ډیپټي کمشنر لخوا پرون په دې لړ کې باقاعده اعلامیه جاری شوې چې پکې ویل شوي چې په یاد خار کې به له 500 یا له دې د زیاتو کسانو پر اغونډېدو بندیز وي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تحریک انصاف ګوند د خپل رهبر عمران خان او د ګوند د نورو غړو د خوشي کولو لپاره د نومبر په 23مه په اسلام آباد کې احتجاج اعلان کړی دی. عمران خان د 2023 کال په اګست کې د بهرنیو هیوادونو د مشرانو ډالۍ او خرڅولو په ګډون په یو شمېر مقدمو کې لګیر افتاری دو راهیسی بندی دی. د دې ګوند یو شمېر نور غړي هم په بیلابیلو قضیو کې بندیان دي. تحریک انصاف د عمران خان او د ګوند نورو غړو پر ضد ټولې مقدمې سیاسي سازش بولي او ور باندې لګیدلي تورونه ردوي. او لبنان او حزب الله د یو سو تحفظاتو په لرلو له اسرائیلو سره د ډسپندې په حق له د امریکا په وړاندیز موافقه کړې ده. یو لوړپوړي لبناني چارواکي دا خبرې رویټرز خبري ایجنسی ته د نومبر په 13مه کړې دي او دا هلې سلې د جګړې ختمولو لړکې تر دې دمه تر ټولو جدي بللې دي. د لبنان د پارلیمان د سپیکر معاون علي حسن خلیل ویلي دي چې هیواد یې په لبنان کې د امریکا سفیر ته په لیکلې بڼه خپل جواب رسولی دی. د ده په خبره د سپینې ماڼۍ استازي اموس هکستین بیروت ته سفر کوي چې دارنګ خبرو ته دوام ورکړي. تر دې دمه د اسرائیل لخوا په دې اړه هیڅ قسمه څرګندونې مخې ته نه دي راغلي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه ولانی سي اجمل مورید لس پر شروع پروتون ته وسلوالو نن سهار برون تنزدير جاني خيل یو قومي مشر ملک شودي خيل په ود فبريت کې وجل دي د سیمه خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې لاغه سره په گاډي کې سپار درې نور کسان هم وجل شوي دي. په دې برید کې د شپږو کسانو د جوړېدو خبر هم دی. پولیسو دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې د نامعلوم وسلوالو پر ضد مقدمه درجوي. بلخوا د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین بیګا په بنو پریس کلب کې خبرونه ته ویل چې وسلوالو پرون د بنو په وزیر سب ډویژن کې د پولیسو پر یوې پوستا حمله کړې او و سرتیري تښتولې دي. د دواړو حملو ذمواري تر دې دمه کمې وسلوالې ډلې منلې نه ده. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا وسلوالو نن سهار د بنو جاني خیلو کې د سیمې نامتو مشر شودي خیل ملک په ګاډي برید کړي. نوموړی سره د خپل وراره ډرایور او خزینه په موکا وژلې. شپږ کسان یې ژوبل کړي دي. په ژوبل شوو کې هم یوه خزینه، درې ماشومان او دوه سړي شامل دي. د جاني خیلو پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ګران وزیر لطیف وزیري او نورو مشال ریډیو ته وویل چې دغه برید نن سهار جاني خیل سی پیک سړک باندې شوی. د دوی په وینا مخپټو وسلوالو د جاني خیلو نامتو مشر شودي خیل ملک په ګاډي هغه مهال برید کړی چې د سیمې نه بنو ته روان ول. د سیمې اوسیدونکو په وینا وسلوالو برید کې شودي خیل ملک د هغه د کور یوه خزینه، هغه وراره او ډرایور په موکا وژل شوي. د خزینه ماشومانو په ګډون شپږ نور ژوبل شوي دي. دوی وایي چې شودي خیل ملک د هغه کور د غغړي په خپل ګاډي ډاډسن کې د جاني خیلو نه بنو تر روان ول. پولیسو د پیښې په اړه همدومره وویل چې پلاټن یې کړي. د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج کولی شي. شودي خیل ملک د جاني خیلو وړي کې سیمې اوسیدونکي وو. د سیمې مخاور مشر او جرګامار وو. د دې وړاندې هم جاني خیلو کې ګڼ ځایي مشران مخاور د وسلوالو لخوا هدفي بریدونو کې په نښه شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د پیښې په اړه د ځایي مشرانو سلا مشورې روانې دي. راتلونکي لای عمل ټاکي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید ذمواري نه دي منلې. بل طرف د پولیسو په وینا بنو وزیر سب ډویژن روچا پوستینا وسلوالو اووه پولیس سرتیري د وسلو سره بولي. د بنو پولیسو مشر ضیاءالدین احمد بیګاش په بنو پریس کلب خبریالانو ته د پیښې تصدیق کړي او ویلي دي چې پولیسو د لټون عملیات پیل کړي، نکه بنده یې لګولې. پولیس وایي چې د نومبر په 13مه ماښام وروسته وسلوالو د وزیر سب ډویژن یا پخوانی نیم قبایلي سیمه غرایزه سیمه روچا پوستا باندې ورغلي. په پوستا کې موجود و پولیس سرتیري یې اغوا کړي، له ځان سره یې د وسلو بولې دي. د دوی په وینا اغوا شوو کې سلیم، عقل رحمان، میواجان، روشان، عبدالمالک، نعمت الله او شاد محمد شامل دي. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې ذمواري نه دي منلې. بنو جاني خیل کې مروت او وزیرستانونو کې یو ځل بیا هدفي او وسلوال بریدونو کې زیاتوالی راغلی. د غلطه د پولیسو فوج او وسلوالو ترمن نښتې هم زیاتې شوې. ځایي ولس د روانې نام نه زیات پر لپسې احتجاجونه جرګې کړي او حکومت فوج نه د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. بل طرف حکومت فوج هم په وار وارې دعوی کړي چې امنیت ټینګښت لپاره هڅې دوام لري. وسلوالو زید یې هدفي عملیات روان دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره آسانه ده.
MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د قانون یو سلو څلور څلوېښتمه د فلګ اول شوې ده. د اسلام آباد اډیشنل ډیپټي کمشنر پرون په خبر پاڼه کې وویل چې په هغه ښار کې د پنځو یا لاغې د زیاتو کسانو په غونډېدو بندیز دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تحریک انصاف د خپل رهبر عمران خان او د ګوند نورو غړو د خوشي کولو لپاره د نومبر پر څلوېښتمه په اسلام آباد کې احتجاج اعلان کړی دی. په دې اړه هم په اسلام آباد کې د مشال اډیو خبریال طاهر خان موږ ته نن سهار دا معلومات راکړل.
اسلام آباد کې مقامی انتظامیه چې کومه اعلامیه خبره کړې ده په هغه کې دا ویل شوې دي چې د پنځو یا د پنځو نه زیاتو کسانو د په جمع کېدو باندې بندیز لګول شوې دي. په دې کې د پی ټی آی تحریک انصاف نوم نه دی خستل شوی. البته دا ویل شوې دي چې ځینې سیاسي او د مجالسو یا د مذهبي ذکر هم شوی دی. خو بهرحال د پی ټی آی احتجاج اعلان په څلورشتم د نومبر په خپله د پاکستان تحریک انصاف باندې عمران خان کړی وو سورز وړاندې او دغه نیټه خپل د دې احتجاج د پاره لاریون د پاره مارچ د پاره اسلام آباد ته او تیر ورځ هم د عمران خان چې کم دغه په نوم باندې په سوشل میډیا باندې ایکس اکاونټ دی حساب دی پاره باندې عمران خان بل تازه بیان هم د جیل نه خبر شوې دی او پاره کې هغه یو وار بیا د احتجاج ذکر هم کړی دی او عمران خان خدا خبرم کړی دا چې دا احتجاج کې ګډون شرکت د هر چا لپاره لازم دی. خپل مشرانو ته کارکونانو ته هم ویل دي بلکې نسبتا د ماضي په سخت الفاظو په کې دي که څوک لکه د پی ټی آی مشران یا چاته چې دوی ټیکټ ورکړو انتخاباتو کې هغه په دې احتجاج کې شرکت نشي کولای نو هغه د پارټی نه جلا شي. او زمای خارج د اشاره باندې عمران خان هغه مشرانو ته وی چې ځنې پکې باسونو کې کله نا کله د سیو نظر ورکی چې د سګنل کیږي چې په دې موضوع باندې اختلاف دی. خو بهرحال د اسلام آباد د انتظامیه لخوا د پی ټی آی د دغه احتجاج نه وړاندې په غونډو باندې بندیز مانده ده چې حکومت دغه احتجاج دغه مخه نیول غواړي. او چې کوم اعلامیه جاری شوې ده د اسلام آباد د یو چارواکي لخوا نو پغې کې چې کوم دلایل خوده لشي دي یو خو دغه نه قانون غړل ده دا چې کوم د پی ټی آی نه خسر شوی لیکن هغه دا وی چې دا نه قانون ده او بل دا امنیتي اندېښنې دي د اوسنی حالت پاړ باندې وروبره هغه خپل دلایل ورکړي دي. خو پی ټی آی د دغه بندیز با وجود پی ټی آی او عمران خان په خپل ویل چې دا احتیاط به پروګرام سره سم په سلويشتم د نومبر کې
اسلام آباد طاهر خان او زمون خبريال په همدې موضوع کې په پاتې شو. د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکخه او دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې حکومت له مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف سره د خبرو وړاندیز کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې دوی د پی ټی آی بنسټګر عمران خان د مخکې هم څو واره د مذاکرات ویلي خو دغه په خبره چې هغه یوازې له پوسټ سره په خبرو کې دلچسپي لري. دا په داسې حال کې چې پاکستان تحریک انصاف د عمران خان د خوشي کولو او د شپږشته معنی ترمیم د لغوه کولو لپاره د نومبر پر 23مه په اسلام آباد کې احتجاج پلان کړی دی. بلخو د تحریک انصاف یو مشر شیخ وقاص اکرم ویلي چې ګوند یې احتجاج وړاندې له هیڅ سره خبرې کول له چا سره خبرې کول نه غواړي. خو د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور بیا ویلي چې هغه د عمران خان د خوشي کولو لپاره پوسټ سره خبرو ته تیار دی. تفصیل د راشد خټک په دې رپورت کې.
په پاکستان کې وقدار مسلم لیگ نون د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. تحریک انصاف د خپل زندانی بنسټګر عمران خان د زندان نه خوشي کولو او د شپږشتم آئینی ترمیم لغوه کولو لپاره په 23 نومبر په اسلام آباد کې د احتجاج کولو اعلان کړی دی. په 18 نومبر په سیالکوټ کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال د مسلم لیگ نون یو مشر او د دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې دوی د تحریک انصاف سره خبرو اترو ته تیار دي. خدای هم وویل چې د تحریک انصاف احتجاج به ناکام وي. خواجه آصف وویل چې عمران خان صرف د پوسټ سره خبرو اترو کول غواړي. گنی د حکومت لخوا ورته هر وخت خبره تر وړاندیز شوې ده. اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه‌نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې حکومت او پوځ بیا بیا تحریک انصاف نه غوښتنه کوي چې د تیر کال 9 می په احتجاج بخنه وغواړي، چې د عمران خان د نیول کېدو نه پس شوی وو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو. خو دا ځل د خواجه آصف په خبرو کې د 9 می ذکر نشته او دا یوه نوې خبره ده.
یہ جو خواجہ آصف صاحب نے ٹاکس کی آفر کی ہے،
خواجہ آصف سے خبر ہوتا حکم وڑاندیس کر دے ماتا پتہ کسی سنجیدگی پہ نظر نہ رضی زکر چلے تحریک انصاف وختنے دا منلو ندی. عمران خان دا زندان نہ دا عدالت پہ امر یا دا پوس را دا خبر ہوتا رو دلار را خوشی کی دائشی کو حکومت دا وڑاندیس زکر کر دے چی کسا بارا تحریک انصاف خلاف کم گام پر تکوین یوا بانا بیو ورسرا چی من خو لمرائی دوی تا دا خبر ہوتا وڑاندیس کرے ہو، حالانکہ دوی ہم پیگی چی تحریک انصاف اس دا خبر ہوتا رو پمود کی ندے.
پی ٹی آئی جو ہے اس وقت ان سے ٹاکس کے موڈ میں نہیں ہے.
د تحریک انصاف یو مشر شیخ وقاص اکرم د حکومت یا پوځ سره د خبرو تر امکان رد کړی دی. په 18 نومبر د جی ټی یو سره د خبرو په وخت هغه وویل چې دوی به د احتجاج د وړاندې د هیڅ سره هم خبرې اترې نه کوي او تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو پورې خپل اهداف ترلاسه کړي نه وي. البته د تحریک انصاف یو بل مشر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور د نیوز ورځپاڼې ته ویلي دي چې هغه د پوځ سره د عمران خان د زندان له خلاصولو او د احتجاج په اړه خبرو اترو ته تیار دی او د اپیکس کمیټې په غونډه کې به د پوځ مشرانو سره په دې هکله خبرې کوي. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال رادیو ته وویل چې د تحریک انصاف د ټول سیاست اساس په احتجاج دی او د احتجاج نه بغیر د دې ګوند سیاست ته ختمېدو ویره ده، ځکه د 23 نومبر د احتجاج لپاره هم ډېرې تیاریانې پیل کړې دي.
او ډېر وارې خو چې کومه د پاکستان تحریک انصاف باندې چیرمین دی په خپله باندې د هغه لخوا کال دی او د هغه چې کومه کور ودانه ده بشرا بیبي هغه په اول ځل مونږ ولیده چې بالکل فعاله شوې ده او په خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په کور کې ناسته ده او په باقاعده توګه چې کومه 13 ورځ میټینګ شوې او د هغې نه چې کومه خبرونه مخته راغلي دي صوبایي اسمبلی ممبرانو ته د 15,000 تنانو راوستو او د قامي اسمبلی چې کومه غړي دي د پاکستان تحریک انصاف هغوی ته د 10,000 تنانو راوستلو دی ورته شرطي ښودی دی، ځکه موجوده حکومت چې کومه ده یا اسټابلیشمنت ورسره ډېر زیات پسندیدګي سره دې معاملې ته ګوري.
وزیر اعظم شهباز شریف نن یعنی په 13 نومبر د اپیکس کمیټې غونډه راوخته و. تاکل شوی و چې د پوځ د مشرتابه نه علاوه به د علي امین ګنډاپور په شمول د څلورو وړو صوبو وزرای اعلی په دې کې ګډون کوي، خو وروسته دغه غونډه وځنډول شوه. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمغلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د کراچۍ نرخزیان وایي حکومت دی ورته حکومت او تحفظ ورکړي. دوی پرون د یوې خبري غونډې پر مهال ویل چې په ټولنه کې د نرخزیانو پر ضد تشدد او تعصب مخ په زیاتېدو دی. دوی په وراثت او د ژوند په نورو برخو کې د ځان لپاره د نورو خلکو په څیر اسانتیاوې غواړي. دغه غوښتنې پرون هم وکړه په کراچۍ کې په هغه خبري غونډه کې. د سین حکومت لا هم د نرخزیانو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د نومبر پر 14 دغه صوبې د تعلیم محکمې د نرخزیانو د زده کړو نوکرایو لپاره ٹرانس جینڈر ایجوکیشن پالیسی پنوم یو پروگرام داغی منظوری ورکڑا. تفصیل لکراچینا نیاز علی راکوی.
پرون د نومبر په 13 په کراچۍ پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال نرخزیانو وویل دوی په ټولنه کې د تاوتریخوالی او تعصب ښکار دي. دوی د حکومت، پولیسو او قانون پیل کوونکو ادارو څخه د خپلو حقونو ساتنې غوښتنه وکړه. د خبری غونډې په مهال د نرخزیانو د کراچۍ مشري بندیارانا وویل باید ټولنه نرخزیانو ته په وراثت، تعلیم، روزګار کې مساوي حقونه ورکړي او ټینګاری وکړو چې دوی ته دې په ټولو ادارو کې د کار کولو مساوي حق ورکړی شي.
عام لوگوں کو، حکمرانوں کو،
دا وایم خلکو، حکومتونو او ټولو ته دا وایم چې موږ هم انسانان یو، موږ هم د دې ټولنې برخه یو. زموږ حقونه دی ومني او هغه دې راکړي. نرخزیانو ته په وراثت کې برخه پکار ده. دا عام خلکو په شان تعلیم غواړو، د روزګار لپاره په هر څانګه کې مساوي حق غواړو. دا هیڅ د منلو نه ده چې موږ به ټول عمر کډا کوو او په خیر به خپل گزاره کوو. موږ هیڅ چلانه غواړو. هر هغه څه غواړو کوو چې د پاکستانیانو حق دی. بندیارانه زیاته کړي دوی بیا بیا خپلې غوښتنې تکراروي، خو یو حکومت ورته هم تر اوسه بنیادي حقونه نه دي ورکړي. د خبرې غونډې په مهال د نرخزیانو یوې بلې مشرې شهزادی رای بیا وویل د نرخزیانو د حقونو د تحفظ قانون چې په 2013 کال کې جوړ شوی و بیرته اخیستل شوی دی، او د دې له امله دوی د خپل بنیادی حقونو نه محروم شوی دي. دا وایي حکومت لومبه دوی رجسٹر کړل، بیا د دوی شناختی کارډونو او نورو اسنادو جوړول هم پیل شول. خو چې کله وفاقي شریع عدالت په پریکړه حکومت د نرخزیانو د تحفظ قانون بیرته واخیست، نو د دوی ټول کار ودرېدو. اوس هم د ګڼو نرخزیانو شناختی کارډونه تړل شوي دي. بیا چې د کومو نرخزیانو د شناختی کارډونو موده ختمه شوي، حکومت هغه هم نه غصبي. نو ځکه موږ وایو چې حکومت زمونږ سره ډبل گیم کړی دی. دا په داسې حال کې چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د نرخزیانو د حقونو ساتنې قانون ترانس جنډر ایکټ جوړ شوی وو، چې پکې نرخزیانو ته د تعلیم، وراثت او ملازمت په شمول ځینې بنیادي حقونه ورکړی شوي وو. خو بیا په 2013 کال کې وفاقي شریع عدالت د نرخزیانو د حقونو قانون پر ضد د درخواستونو په اړه پریکړه کړې وه، او ویلي وو چې نرخزیان نه خپل جنس بدلولی شي او نه ځان د ښځې یا سړي په توګه یادولی شي. په پریکړه کې راغلی وو که څوک پیدایشي ښځه یا سړی وي او ځان ته نرخزی وایي، نو دا به د شریعت په ضد عمل وي. شهزادی رای زیاته کړې د پاکستان د شمیرنې ادارې د 2013 کال په سرشمیرنه کې د دوی شمیرې ډېرې کمې ښودل شوې دي. د 2013 کال د پاکستان د شمیرنې ادارې تفصیلات ښایي چې په ګرد هیواد کې د نرخزیانو شمیر 40,321 دی، چې په سند صوبه کې بیا 4,222 نرخزیان ژوند کوي. د خبري غونډې په مهال رادیا کول بیا وویل په روغتونونو کې دوی ته اسانتیاوي نشته، په سرکاري روغتونونو کې د دوی درملنه هم نه کیږي. نوموړي په سرکاري روغتونونو کې د نرخزیانو لپاره د ځانګړي کلینیکونو جوړولو غوښتنه کړې ده. دا وایي ولې نرخزی انسان ته تور زړی نشي کېدی، کینسر ورته نشي کېدی، د نورو ناروغو هم ښکار کېدی شي، خو دلته موږ ته په سرکاري روغتونونو کې هیڅ اسانتیاوي نشته. موږ چې کوم روغتون ته ځو، ډاکټران، نرسان، هر څوک زموږ نه ډډه کوي. په سرکاري روغتونونو کې زموږ سره دا چلند کیږي، او شخصي روغتونونو کې موږ د علاج لګښت نشو زغملی. د خبري غونډې په مهال نرخزیان وویل په ټولنیزو رسنیو د دوی په ضد د نفرت ډکو سرګندونو په ضد باید سخت قانوني ګامونه واخیستل شي. د سن حکومت د نرخزیانو د دې تازه خبري غونډې په اړه سندي ویلي، خو د نومبر په 13 سن حکومت د تعلیم محکمې د نرخزیانو د زده کړو او نوکرو لپاره ترانس جنډر ایجوکیشن پالیسي منظوره کړې ده، چې له مخې په سکولونو، کالجونو، پوهنتونونو کې به نرخزیانو ته هم د داخلو ورکولو اجازه وي، او نوکرو کې به ورته هم برخه ورکول کیږي. د نرخزیانو په وینا چې سخت کال دوی د مورت مارچ غونډه به د نومبر په 24 د سن صوبې په حیدرآباد کې ترسره کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه ریال شوي، نو په میاش کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کیږي.
دا نه دی کوي او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه کوي او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کہ زمنگ بچی مریدا بھی گارے دا لاسا یاد ار لوگے لاسا ندوی سارے سم زمو سقم نہیں
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشن کولو حڅ کوي.
دی میڈیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټول مال خلک ان سی فور تکړی کلاشن کو غاړې ساتولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي، دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
د پاکستان په ګډون په ټولو نړۍ کې د نومبر 13 چې پرون وه د ماشومانو پر ضد د جنسي تشدد د مخنیوي ورځې په توګه ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو هدف د ماشومانو پر ضد جنسي تشدد ختمول، د هغوی د حقونو خوندیتوب او په غاړه په خلکو کې پوهاوی خپرول دي. پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې هر کال پکې سلګونه ماشومان د جنسي تشدد پیښو ښکار کیږي. دا چې د دې وجوهات څه دي او مخنیوی څنګه کیدی شي، دا به د خالد نیاز په دې رپورټ کې وګورو.
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقوقو د پاره کارکونکو عمران ټکر په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې وی، په دې هیواد کې هر کال ګڼ شمیر ماشومان د جنسي زیاتې ښکار کیږي، خو بل ها کې سونه نه رپورت کیږي. دی وای دل ته ماشومان په نفسیاتی تو غهم زورولې شي ولی پدی هډو خبر نه کیږي د عمران ټکر په خبره ماشومان کمزوري وي باید د دوی حکومت ته خصوصي پاملرنه وکړي شي
زموږ سره دلته قوانین موجود دي ادارې موجود دي خو دا پریوینشن او ریسپانس چې کوم میکانیزم دی یا زموږ د پولیس چې کوم نظام دی د انویسټیګیشن چې کوم نظام دی زموږ د پرازیکیوشن چې کوم نظام دی زموږ عدالتي چې کوم نظام دی نو په هغه کې زموږ د اندازې او تجربې لاندې دا ماشوم کیس ستا هغه شان پریوینشن او ریسپانس دواړه نه دی ملاو شوی او همدغه وجه ده روزانہ په بنیاد باندې د ماشومانو سره د جنسی استحصال بدسلوکی او تشدد کیسز مخه ترازی
پیښور کې د خواریکو ماشومانو حقونو دپاره کارکونکو ادارې رڼا ویلفیئر اورګنایزیشن مشرا مهوش علی خان وای د ماشومانو حقونو په اړه اولس کې شعور راوستل ډیر ضروری دی دا وای په ماشومانو کورونو کې هم تشدد کولی شي چې د تشویش وړ ده
څنګه چې زموږ چې کوم ماشومان سره کار کوو هغه سټریټ چلډرن دي هغه چایل بیګرز دي په سړکونو ګرځي او هغه ته خپل مور پلار ویلي دي چې که تاسو 100 روپۍ یا 500 د ورځې رونه ډنه کوته مرازه نو دا ټولونه مخکي د دوه زیات بیسیک حقوق چې دي هغه ټولونه زیات هغه خپل طرف کور طرف نه هغه کیږي په دې باندې بالکل आवाज مو چې ټول پکار دي او خبرم کول پکار ده
بلخوا ماهر نفسيات ارشي ارباب ترمخه ماشومان کمزوري وي زکا دوی زیاد د جنسی تشدد ښکار کیږي ارشی ارباب وای هغه ماشومان چې کورونو نه بهر وي او مختلف قسمه مزدوري کوي دوی د جنسی تشدد زیات ښکار کیدلی شي
دغه داسې کیسز دي چې کوم ماشومان اکثر پلاران یا وفات شوی وي یا هغه چې د بهر ملکونو کې مزدوري کوي یا بیا هغه نشیانی او یا بیا هغه مزدوري یا بیماری پکړ باندې پروت دي نو په داسې کنډیشنز کې دا ماشومان چې دي دا بهر مور روپاسي روزګار د پاره ګټه د پاره چایلډ لیبر په سٹارټ کی چې کوم ماشومان سره احتساب کیږي نو په دې ځینو کې ډېر زیات شروع کیږي هغه کجن کې دي او کاغه لکه دینو دوړه زیات ایکسپوز شي د خلکو ته چې څوک جنسی تیرې کوي
د ماشومانو حقونو د پاره کارکونکو تنظیم ساحل کرول نمبرز په نامه راپور کې ویلي کال 2023 کې پاکستان کې د روزانه په بنیاد د یولس ماشومانو د حقونو خلاف ورزي شوې دي راپور کې ویل شوې دي 2023 کال کې په مجموعي توګه 2014 ماشومان د جنسی زیاتۍ ښکار شوې دي خالد نیاز مشال ریڈیو پیخبر
سندر خو جن دے او جن سندر را
خو اس نڈول شتا نا اتنگ شتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
د موسیقۍ استادان په څه حال دي
واډونه ملاوي شې دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه
نو په داسې کې واګداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بوغو ته ورکو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روان دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لارې تشدد نه لري لارې
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڑا او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توگا لا مشال رادیو
د مشال رادیو ژوندے خبرونه تا په دیش میرو زنگ وهي
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھلے پیغام پریخو دیشے.
السلام علیکم ملیحا امیر زاده یم د پښتنو خزو د ناست راوړنو پاړه اونې زخبرونه سروې کې مو هر کلی کوم په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکې لرو
بل بچی د دې تعلیم نه محرومه کوي
د پښتنو سیاستوالو مدني فعالانو هنرمندانو او نورو سره د هغوی د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو
سیاست سره بالکل لگاونو
د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب پانو کتونکو سلامونه مې اومنه ملیحا میرزاده مو په سر به هفتوار خبرونه کې مو هرکلی کوم امید کوم چې تاسو ټول بخیر نن را سره په خبرونه کې ل سواد نه اډوکیټ نیلم چټان صاحبہ میلمنه ده نیلم یو وکیله او ټولنیز فعال ده نوموړې په ضلع عدالتونو کې د مختلفو کیسونو وکیله ده نیلم مخکې یو ټولنیز فعال یا سوشل ورکر و چې د امن او د انساني حقوقو لپاره کوششونه کول خروسته د دې مقصد لپاره د وکالت زده کړې وکړي سو د قانون له لارې د انسانانو د حقونو دفاع وکړل شي نیلم اوس هم د امن لپاره په هلو ځلو کې برخه اخلي هغه د ځوان کول د مثبتې ذهن سازي او د تعلیم په برخه کې ډیر کارونه کړي دي په خبرونه کې د ملمنې کارجن د کوششونو ته کتنه کوو تاسو هم را سره ضرور برخه واخلئ او د ملمنې نسو پوښتنې لرئ نو را سره شریک کړئ اول د ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ په تو لیکه چې داسې دي د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې دی 00022001005 د واتس اپ شمیره مو دا 00022001009 او د سکایپ پته مو د مشال ریډیو چې داسې لیکو MASHAALRADIO سروې خبرونه ته خراغلاس ملیحا میرزاده د پروګرام کوربنا ما سره نن میلمنه ده د سوات نیلم چټان صاحبه غوی ته هرکلی وایو ستړې مشه جی
تاسو ډیره مهرباني ملیحا خوشاله شئ
زم ډیره خوشاله ما ډیره مننه د تاسو نه کو چې تاسو مصروف یې بیا هم تاسو موږ له وخره کو نو هرکلی مو کو امید کو چې صحت پم خی
جی الحمدلله شکر د تاسو دعا ده
مننه نیلم صاحبہ نو بس دا نیمه گھنٹہ خبرونه چې دا پدې کې به تاسو سره خبرې کوو چې نیلم چټان څوک ده تاسو د تعارف محتاج خو نه یې کارونه به شمار دي کړیم دي د ټولنې لپاره د خیر ښېګړې لپاره اوس وکالت چې دی هغه تاسو پېښه ده نو شروعات په وکړو نیلم تاسو د سوات کمې سیمې سره تعلق ساتي او د سکړو په اړه راته وایي چې چرته مو تعلیم حاصل کړی دی
زه په سوات کې د سیدو اوسیدونکی یم هم پیدایش دلته کې شوی دی او لوی شوی هم دلته کې یم کم زما ایجوکیشن چې دی نو هغه ما الحمدلله ټول په سوات کې د مختلف ادارو نه چې دی غستلی دی او بیا کم زما د وکالت ډیګری چې کوم دی نو هغه ما د پېښور یونیورسټي نه راغستلی دی
ډېر ښه نیلم چټان صاحب ما ته چې کم یاد شي په 2012 کې ما تاسو سره یو مرکه کړې وه هغه وخت نیلم وکیله نه وه بلکې وزده کوونکې وه او تاسو چې کم فعالیتونه د سوشل ورکر یا د ټولنیزې فعالې په صفت ډېر فعال وې تاسو اکټیو وې نو څنګه دا وکالت کله تاسو وکړ او هغه د سوشل ورک یا د ټولنیز فعالیت نه تاسو څنګه واوړې د وکالت
جی بالکل د 2012 خبره ده هغه ټایم کې زبا یا سیکنډ ایئر سټوډنټ وم یا بم بی اے کو چونکه هغه ټایم کې هو تاسو پته ده چې دا کم ځوان کلی دوی الیکشن جذباتي وي نو موږ به مختلف اورګنایزیشن سره ایز ا والنتیر کار کوو بیا کم سوشل اکټیویټیز وو هغه به ور سره کول مختلف کمپینز مونږ چلولې دي چونکه موږ ته خدا علم دی چې سوات یو داسې علاقه پاتې شوی د چپای کې دهشت گردی جو هغه ډیر زیات قتلونه پکې قتل عام پکې شوه او واړه چې هغه ډیر زیات متاثر شوی او خاص کر خزي متاثر شوی نو بیا موږ دغه لپاره مختلف کمپینز شروع کړو یو کمپین چې هغه موږ پیس فار نیو جنریشن په نوم باندې شروع کړو چې په هغه کې موږ د واړه ماشومان چې ویله مونږ سپورټس اکټیویټیز ارینج کول هغوی دپاره مونږ پینټینګ اکټیویټیز ارینج کول او د هغې هغه کم خرچه دا چې بونو هغه به مونږ ته دلته لوکل خلکو را کوله ځکه چې د هغې سره د هغې د ماشومانانو کم ذهن چې و کم چې دهشتګردۍ نه متاثره شوی او هغه یو ښه طرف ته روان شوی و. بیا چې دین مختلف داسې مسلې راغلي چې په هغه کې مونږ پروټیسټ کول مظاهرې به وکولې روډونو کې به کېناستو. نو یو ورځ مونږ ته یو پروګرام و یو مظاهره وکوله چې پولیسان راغلو مونږ ته وی تاسو به دلته نه کېنئ اجازت نشته دی. نو ما ته یو کس شاید نه وي چې تور ته دا خبره وکړه چې 144 خو نه دی نافذ. نو ما ورته اسې دا خبره داسې وکړه چونکې علم خو زموږ سره دغه نه و ځکه په یو عام شهري کې په یو وکیل کې به دې کې خو به خامخا فرق وي. نو بیا ما ته دې خبرې احساس شو چې که د دې خلکو د حق تپوس کوو نو زمونږ په کار چې مخې ته بسې تعلیم حاصل کړو. بیا د هغې نه بعد ما بی ایس لو کې اډمیشن وکړو او چونکې دا زما د والد صاحب د وخت نم خواهش پاتې شوی چې زما وړو کې یو ماشوم چې هغه وکیل وي. نو هغې نه بعد 2021 کې ما د وکالت ډیګري چې کومه ده هغه ترلاسه کړه او اوس مختلف کیسز کو کم ځای کې چې رایټ والیټ کیږي. نو الحمدلله اوس د عدالت په ذریعه باندې هغې تپوس کو.
نیلم صاحب کوم قسمه کیسونه تاسو له راځي لکه تاسو د کومو کیسونو وکیل یا کوم قسمه دي؟
کیسز مختلف دي. فیملی کیسز هم راځي، کریمینل کیسز هم راځي، زیات تر چې دي د چونګې دلته کم فیمیل لویرز چې دي مونږ زیات تر فیملی کیسز راځي. د هغه وجه دا ده چې فیمیل خپل خبره یو فیمیل لویر ته ډېره ښه کولای شي په نسبت یو میل لویر ته. دې سره چې دی نو کریمینل کیسز هم زموږ فیمیل لویرز ته ډېر ښه ملاویږي. په دې مقابله کې بیا کم سیول کیسز چې دي نو هغه ډېر کم تر ملاویږي چونکې د دې خلکو دا سوچ دی چې فیمیل لویرز چې دي دا سیول سوټس نشي کولای. زما سره خپل رویل فیملی چې د سوات ته د وی سیول کیسز زکوما.
ډیر ښه. مطلب چې تاسو وایې ښځې د هر څه استعداد لري خو بیا زیاتره د خلکو باور په فیملی کیسز کې یا د کورنۍ او چې کم کیسونه کریمینل کیسز کې دغه شانتي. تاسو وایې چې سیول راته ملاویږي خو ښځو ته عمومي تور باندې دا کیسونه کم ملاویږي. تاسو په دا کومه نیلم چټان صاحبې مخکې چې تاسو فعالیتونه کول هغه تاسو د پاره پای کې څه مشکلات تو بیا چې تاسو وکیل شوه نو د ټول سفر کې غټ غټ چیلنجونه تاسو ته په ژوند کې سو؟
کم چې د 2012 نو واخلې 2016 پورې زما کم مصروفیات او کم اکټیویټیز وو کم منډ تړل و د پښتنو لپاره، خپل پښتنو لپاره، د خپل میندو لپاره، خویندو لپاره. نو اولنې ټیک به مونږ دا لګېدو چې دا ایجنټس دي. تپوس خو شو ایجنټس دي دا بس امریکای لا کار کوي، دا نمبر پورې لګېدل امریکای لا کار کوي. یو پیر چې نو باقاعده ادارو نیولو ما کمره کې کېنولو ما او ما ته ویل چې ته دا خبره اکسپټ کا، ته دا ومنه چې دا تاته د دې ډونیشن چې کم دی نو دا تاته د بهر ملک نه شوی دی. مورته دا خو یو عام مظاهره و، یو صرف د دې خبرې د باره چې د دې ماشومانو حق پکې مه خرابوي. تاسو ګیاویس چې دی بل ځای کې هم جوړولی شئ چونکې دا ځای چې دی دا د وړو لپاره مختص شوی او هغه پکې لوبې کولې، کراټي او دا به پکې زده کولې. خو چونکې هغې نه بعد زه هغوی ډېره زیاته ټورچر کړی وم. اوس خو الحمدلله اوس په داسې فیلډ کې یو چې څوک تپوس کوي نو مضبوط جاب هم ورکولی شو او د خپل حق تپوس هم کولی شو او هغه ټیک هم ختم شو چې د امریکای ایجنټ دی اوس چې پروټیسټ کوو جوی وکیل ده.
ستاسو په ژوند کې څه مثبت بدلون راغلی؟ تاسو خو وی چې مخکې تاسو کافي د سختو سره مخامخ شوي، اوس تاسو وکیل شوي، څنګه بدلون راغلی دی ستاسو په ژوند کې؟ هغه نیلم چې مخانه و اوسنه نیلم
بدلون خو چونکه هغه ټایم کې هم یره تر هنه الحمدلله خ ډټ کر مقابله وکړي د هر خبرې د هر ظلم خلاف ودرېدل. اوس هم هغه شانتی خو اوس یو خبره ده چې په علم کې اضافه شوې ده ځکه تعلیم حاصل شو، کتابونه وکتلی شو، مختلف بوکس دي په هغې کې مونږ ته د خپل حق پته لګي. نو د خپل حقونه هم خبر شو، په دې هم پوه شو چې زمونږ نورې کمې خویندې دي یا میندې دي د هغوی کم رایټ والیټ کیږي. نو مونږ به د هغوی دپاره څنګه تپوس کوو. داسې د مونږ اوس هم مختلف ارګنایزیشن سره ټرینینګز ورکوو، سیشنز اټینډ کوو او دا ښځې چې کمې دي په سوات کې چې کمې زمونږ خویندې میندې دي نو هغوی اویر کوو چې هغوی به د خپل حق تپوس څنګه کوي. اوس کتا سو وګوره مونږ زیات تر څه کو کله د جنۍ واده نو وای بس زما کور واره خو مال سامان جهیز کړه د په اغه بدله کې اغه خپل ټول کم جیدات اغه ته ملاو شوی اغه پری دی کنه نو په دې مختلف مسلو باندې مونږ اویرنس سیشن زوم باقاعده اخلو نو یو خه پوزټیو طرف ته بدلون روان شوی دی.
ډیره ښه خبره ده. په دې باندې به نورې خبرې هم جاری ساتو چې څنګه ستاسو اغه فعالیتونو سره رنگ راوړی دی، آیا ستاسو کمپینونه چې دي د ښځو په ژوند کې څه مثبت بدلون راوستي دی او راولي، او که څنګه خو یو اوریدونکي دی هغوی ته ورزو چې تاسو نه څه پوښتنه لري. سلامونه او ستړي مشي که زمونږ هغه غورې نو تاسو ته هرکلی وایو، ښه راغلاست وایو په سروې خپرونه کې. ها فکر کوم چې د دوی ټلیفون لاین چې دی اکه تش شوی دی. ښه سلامونه، زمونږ آواز اور وعلیکم السلام. ډیره ډیره مننه بابر افتخار چې تاسو ټلیفون کړی دی. که زر زر خپل پوښتنه وای، فکر کوم ستاسو ټلیفون لاین دومره قوي نه دی یا انټرنیټ.
مننه مننه، بالکل ناڅاپي اوچت شم. مننه تپوس داس نه کوم نه لکه خو نه چې آیا خزه څنګه کولی شي چې دې سره رابطه وکړي، مطلب یو خزه غواړي چې زه خپل مقدمه لړاو کو حق نه لاسه تطور سمه کوم لارې دی بل دغه چې مشکلات خو نشته وشه زینه خزه لپاره چې اغه وکالت کوي د پښتو خواندي هغه عدالت تر سي په دلاره کې بخو سخن دون نه ویني لاسه.
سمه ده، ډیره مننه. خسته پوښتنه وی بابر افتخار د ساسو ور بشو نیلم صاحبې ته. جی نیلم، بابر افتخار د وزیرستان نه ټلیفون کړي او د دوی دا پوښتنه وی چې خزه څنګه کولی شي چې تاسو سره رابطه وکړي، کس د سې کیسونه یې خپل حق واړي، نو تاسو سره څنګه رابطه کولی شي؟
جی بالکل، مونږ خپل نمبر ور سره دلته کې شیر کولای شو، پاغي باندې مونږ سره رابطه کولای شي. دین علاوه زما خپل فیس بک آی ڈی دا، ټویټر دی، او چونکه ته پته ده چې زیات تر فیمیل چې دی هغه سوشل میډیا نه یوز کوي، خو زه خپل نمبر چې دی دوی ته باقاعده ویلی شم، هغه ځان سره سیف کولای شي او بیا څه مسله وي نو ما سره رابطه کولای شي.
صحیح. او بیا دوی وی چې وکالت د یوې ښځې وکیلې په صفت تاسو تاسو خندونه خو تاسو نه وینئ چې یو خزینه وکیله چې دا غوایه خو وکالت کولی شي او کنه په لار کې مشکلات می، تاسو لږ یادونه وکړه خو که بیا لږ شانته په لنډو ټکو کې وایي.
جی بالکل، په 2010 کې دلته په سواد کې یو فیمیل لایر وا، او بیا هغه نه بعد چې کوم حالات خراب شوی نو هغه خلک پاسې مېریدو، بیا هغه فیمیل لایر چې کوم نو هغه مختلف اگزام دا ورکړو، هغه یو ګورنمنت جاب باندې ولګېد. هغه نه بعد چې دی بیا لګ لګ فیمیل لایر چې دی هغه وی وکالت چې دی هغه صرف تر ادارې پورې کړی دی، بیا یو سوچ روان شو یو دوه درې جنکۍ رالی، هغه نه بعد نورې رالی. اوس الحمدلله زموږ سره په ډسټرکټ بار اسوسیشن کې زموږ ڈی بی اے کې چې دی نو 25-30 فیمیل لایرز شته دي، او خاص صحیح ټیک ټاک کیسز کوي او مثبت دغه به کوم راځي، مطلب کیسز باقاعده ګټي.
ډیر ښه. تاسو وایئ چې د خزینه وکیلانو شمیر زیات شوی دی په سواد کې. بیا بند نور خیبر پښتونخوا خبره هم کوو. په فیسبوک او یوټیوب باندې دا خبرونه ژوندۍ روانه ده. مونږ ته کتونکو پیغامونه پریښي دي. ستاسو لپاره سلامونه کوي ثناء الله جان، محمد ادریس، پیر محمد وزیر لابودابینا، او مشرق نیوز چې دی هغه سلام کوي، ماوید الله تنها، حکمل وزیر، احمد شہزاد اورگزئی، او رحمت اللہ خان، دغه شانتی، احمد صادق او احمد شہزاد اورگزئی، ډیره مننه چې تاسو پیغام پریښی دی. او که نور څه تپوسونه کول غواړئ، تاسو مشال ریډیو ته زنګ وهلی شئ، او که نورې پوښتنې د میلمنې نه، نو تاسو د دې پیغام یا د میسج په برخه کې مونږ ته خپل هغه سوال چې دی پوښتنه پریښودی شئ، نو مونږ میلمنې نه هغه تپوس کولی شو. نیلم صاحب، مونږ به تاسو ته راشو. تاسو وایئ چې مخکې مونږ خبره کوله، تاسو وایئ چې ښځو کې د شعور پیدا کولو لپاره تاسو په مختلفو کمپینونو کې برخه اخلئ، نو څه قسمه د پوهاوي کمپینونه دي؟ آیا هغه کمپینونه د ښځو په تیره به زه یادونه وکړم، د کلیوالو ښځو په ژوند کې څه فرق راولي او که نه؟
جی بالکل هغه کمپین باپایده د دې خلکو په ژوند کې ډېر بدلون راغلی دی. مختلف ارګنایزیشنز مختلف ادارې لګیا دي، ګورنمنت ادارې لګیا دي چې په کلي طرفونو ته چې کوم خزي دي هغوی اویر شي. او که تاسو وګورئ تاسو عدالتونو کې وګورئ نو باقاعده دا خزي خپل کیسز راوړي نن سبا او په جایداد کې باقاعده خپل حصه غواړي. دا د دې شاته هغه کم زمونږ منډی تړلې دي، د حکومت چې کوم منډه تړه ده، د نان ګورنمنت ارګنایزیشن چې کوم دغه کوي کوششونه کوي، دا د دې لپاره نه چې مونږ ماحول خراب کړو، دا د دې لپاره چې دا د وراثت په حق چې الله پاک دې خزو ته ورکړی دی، نو دا نه دی والیټ کول پکار. داسې فیملی کم کیسز چې دي، ما نن یو کیس جمع کو، نو فیملی کیسز همیشه جوائنټ فیملی سیستم د لاسه چې دي راغلي دي. د هغې وجه دی چې هسب سره خوشحاله یم، خو په کور کې خواښي ده، سخر ده، اندرور ده، د دې وجه نن هم داسې کیس مونږ جمع کو. نو مونږ کوشش دا کوو چې د ښځې خان په منځ کې مسله چې دا حل شي او د دوی کور چې دی هغه آباد شي. نو مونږ زیات تر کیسز په دې بنا باندې جمع کوو چې دې ته د علیحده مکان ورکړی شي یا دې ورته په کور کې علیحده ځای ورکړی شي. صحیح ده. نو د دې نه علاوه چې دي دوی ته مونږ د ایف آی آر طریقې هم ښایو چې ایف آی آر څنګه کولای شي، سمپل رپورټ څنګه کولای شي. نو د ایف آی آر حوالې سره مونږ بار بار دې کسانو ته وایو چې کله هم دا میل فیمیل دواړو ته وایو چې تاسو کله هم ایف آی آر لپاره ځای او ایف آی آر کې یونت په دې کې د خپل وکیل نه خامخا مشوره اخلي، ځکه ایف آی آر د کیس بنیاد دی چې هغه ستاسو کمزورې نو کیس بیا ستاسو کمزورې.
صحیح، ډیر ښه. نیلم چټان صاحب، تاسو د امن لپاره هم ډیر کوششونه کوي، د ځوانانو لپاره ډیر کوششونه کوي، په خبرې کو خو یو اوریدونکي ټلیفون کړي دی، هغه ته بار بار کو ګورو هغه څه پوښتنه لري. سلامونه، ستړي مشي. ستړي مشي زمونږ غږ اورې خاد دوی انټرنیټ کې سیستم زده نو او به تاسو غږ نه دی را روان. تاسو یو ځل بیا کوشش وکئ. نیلم صاحب، تاسو سره خبرې کوو، تاسو د امن لپاره چې کوم کوششونه کړي دي نو هغه هلې ځلې تاسو اوس څنګه یې ته دوام ورکړي دي؟ خامخا ستاسو وکالت چې دی ستاسو به ډېر وخت اخلي، نو هغه سوشل ورک یا ټولنیز فعالیتونه تاسو څنګه یې ته دوام ورکړي دي؟ صحیح ده، تاسو یې کمپینونو کې ساخلی د پوهاوي لپاره، د بیدارۍ لپاره، د شعور لپاره، خو که داسې څه مظاهرې یا څوک د حق غوښتنه کوي نو آیا کې تاسو هی صدر یې او کنه؟
جی بالکل، وکالت چې دی په خپل ځای باندې دی او دا کم مختلف مظاهرې چې دلته کېږي نن سبا تاسو ته پته ده چې زمونږ پښتنو ډېرې مسلې روانې دي. مونږ بار بار راوځو په سړکونو کې کینو، چوکونو کې کینو، چغو باسو چې مونږ ته زمونږ حق راکړی شي، مونږ ته دلته امن راکړی شي. او زمونږ سره چې کوم دا ظلم زیاتې روان دی د پښتنو په دې نوم باندې، دا دې بند کړی شي. تاسو پته ده اوس دې لاسټ منت کې هم مونږ باقاعده چوک کې مظاهره کړی وه او هغه کې مونږ ناستو، په هغه کې مونږ د امن غوښتنه کړې وه. نو ما ته نه لګي چې زما وکالت چې کوم دی هغه ته به پکې نقصان رسي. ها، یو پیره دوه داسې مسلې راغلي دي ما ته چې زما لایسنس ته پکې مسله راغلې وه چې دی یو داسې خبر کړی ده چې پاکستان آئین چیلنج کړی دی. نو هغې نه بعد یا ما ته مختلف مسلې مخې ته راغلي وې، خو بیا هم ما زد شاته شوی نه یم او د هغې باوجود زه به دوباره بل پروټیسټ کې ناست وم او هم اقا خبره مې کوله کمه چې مې اول کړی وه.
او د امن غوښتنه تاسو همیشه وایي چې ما هغه تکرار کړی ده په مختلفو ناستو کې، مظاهرو کې. یو اوریدونکي ته ورزو ګورو چا ټلیفون کړی دی. سلامونه، او ستړي مشي.
وعلیکم السلام. علي وساوري.
بالکل اورم، ډیره مننه. سلامونه، ستړي مشي.
مننه ملي جانې، د میلمنې نه څو پوښتنې لرم.
بالکل، تاسو اول خپل نوم وایي رور جانا، او کوم ځای نم ټلیفون کړی دی او پوښتنه مو وایي.
مالی د افغانستان می ټلیفون کړم، مننه نن دا پښتنه دا افغان کډوالو خزینه او ته هم دا چاغه اړیکه سره په دې کار کې مرسته سره کولای شي کنه شي کولای.
صحیح، ډیره مننه رور جان چې تاسو ټلیفون کو ور بشو. نیلم صاحب، ته دوی نه ته پوس کو چې آیا افغان کډوالې میرمنې کده څه مسله لري نو دوی تاسو سره رابطه کولی شي، تاسو مرسته کولی شي؟
جی بالکل، لاغوی سره باقاعده مرسته کیږي او داغه د پر بیا خپل طریقه کار ده، هم په هغه طریقې باندې به د هغوی مسله چې دا حل کیږي. چون کی تاسو ته پته چې نن سبا د افغانستان او پاکستان دا مسله ډیره زیات روانه ده، چې دلته افغان والا دی او زیات خلک وایي چې دوی دې دي نه لاړ شي. خو چون کی په کم ملک کې چې جنگي نو دا موږ عین حق هم را کړی دی، زموږ قانون هم موږ دا حق را کړی چې په یو ملک کې جنگي نو هغه خلکو ته دا فائدہ دا چې هغه به بل ملک کې پناه غوښته شي. چې دلته کې دوی پناه غوښتلې ده نو دوی له هم د هغې مطابق چې دی قانون مدد ورکوي.
صحیح. او نیلم صاحبې ته پوس په کومه یا تاسو د وکالت پېشه د خصو لپاره غوره غنې؟
جی بالکل، دا یو ډیر بهتر پیشه ده. نن سبا چې کوم زه دغه کوم هغه دا دی چې دا کوم میریټ فیمیل دی، د دوی لپاره به کې صرف دا یو مسله وي. اوس زما په خپل باندې یو ماشومه ده او د هغې دغه مسله ده چې زه ټول ورځ کورس کیم، ماشومې ته ټایم نشم کولی. نو دا د دې لپاره موږ باقاعده د خپل بار کونسل ته او مختلف ادارو ته وینا کړې ده او دغه ریکوست چې زمونږ لپاره کمی دا میریټ فیمیل چې دوی دی وړو د دلته سیستم جوړ کړی شي چې د یو ماشوم په وجه باندې د مور هغه کمکار چې دی هغه نقابېږي. داسې بیا هغه جنکۍ چې کمی نه دي لباده شوي هغوی لپاره بهترین فیلډ دا دی چې هغوی دغه وکالت وکړي. په دې کې دوی خپل بچی له یو ښه تربیت عمر کولی شي. ما اوس خپل ماشوم ډیکیر کې داخل کړی و نو هلته کې چېرته ماشومې به ورله مخ راښکودلی. نو ما ته پته چې زه د څه کم قانون د لاندې تپوس کولی شم، څنګه کولی شم او هغوی هم پوهه کولی شم، چې مطلب داسې نه ده پکار. نو د قانون زده کول چې دی دا صرف زمونږ د وکیلانو دپاره نو، دا د هر عام شهري دپاره هم پکار ده چې ځان په مختلف مسلو باندې پوهکي او د هغې چې کم قانوني لار ده چې په هغې هم ځان پوهکي. دا ښځې لم پکار ده چې ځان پوهکي، دا یو سړي له هم پکار ده چې ځان پوهکي. اکثر دا خلک چې دی دوی وایي بس وایي وکیل پوه شه او کاري پوه شه کنه. نو داسې نه ده پکار. پکار ده چې دوی د وکیل نه زمان نه کلاینټس زه حیران کړم، هغوی زمانه د هر شي تپوس کوو چې دا داسې ودی وشو، دا داسې ودی وشو. ما د هغوی په کیس کې انټرسټ هم بیا ډېر اغستو، ځکه چې هغوی ځان هم پوهه کوو. نو نیکسټ ټایم چې د هغوی سره داسې مسله کیږي کنه، نو هغه به هغه نورو خلکو له هم هغه پوهه ورکوي. نو داسې به هغه کم علم چې دی به خوریږي او نورې کمې خویندې میندې چې دي نو هغوی ته به هم علم رسي.
ډېر ښه. او نیلم صاحب، تاسو چې ستاسو یو لور ده، نو د څو کلن لور لري؟ بیا د وخت انتظام تاسو ډېکېر کې ماچولا تاسو څنګه کوي او کور طرف نه تاسو څه مسله ټول ما سپورټ کوي ملاتړ م کوي؟
جی زما ماشومه چې دا لګ بګ 8 منتھس تا او زما سکول والا ہوئی چې دا ډیر زیاته ماشومه ده. نو د پیرنټس ورته پکار دی. نو بس بیا موږ دا فیصله وکړه چې زما هسبند وی سهار ټایم کې بزره دی کیر کوم مسخین نه بعد ویته تاسو کوی جی.
او د ماشوم په پالنه کې که پښتني ټولنې ته وګورو نو زیاتره ځمواري خزه ته ورکول کیږي او کنه؟ او بیا تاسو څه فکر کا اوس لکه تاسو چې تاسو د ژوند ملګری چې دی د تاسو د لور په پالنه کې تاسو سره بيخي مرسته کوي، نو دې ته تاسو څنګه ګوره؟ لکه آیا دې کې برابری پکار ده د ماشوم په پالنه کې ټول باید چې نر او ښځه خپل فرض او پیژني او که څنګه؟ په دې باندې تاسو څه نظر دی؟
جی بالکل پکار ده چې څنګه یو مور خپل بچی تربیت کوي داسې د پلار هم فرض دی چې هغه خپل بچی تربیت وکړي. ما چې څنګه وویل چې لکه نیمه ورځ ورسره زما هسبند وي، نیمه ورځ ورسره زه، مطلب هغې ته د دواړو طرف نه مینه ملاویږي. نو هغه د دواړو کم خوی چې دی د هغوی چې کم زمونږ چې کم اکټیویټیز دی هغه دواړه هغه اډاپټ کوي، پوهیږي هغه هغه هر څه به هغه زده کوي. صحیح شو. داسې زما یو کزن ده، نو هغه زیات تر بهر ملکونو ته ځي. نو هغه میاشت دوه میاشتې نه نو هغه ماشومان د هغې دوه ماشومان دي هغه د هغې د هسبند سره وي، د هغې د ډایپر چینج کول لپاره پورې هغه فیډ کول هر سچینه هغه راغی هسبند کوي. نو د نن سبا چې کم دغه روان دی مونږ چې کم کوشش روان دی چې مور او پلار دواړه برابر شي. نو زما کیس کې خو الحمدلله چې لکه زه خوش نصیبه بزان ته وایم چې زما هسبند چې دا زما سره ډېر زیات کوشش کوي چې ماشوم طرف ته زما سره سوچ لاړ نه شي. او زه چې اکثر کورس کې هم نو مې چې جمعو کې چې ټینشن ماخله خپل کار کوه زه سکور کیم ماشوم واسه
او سخت دی لکه وخت نظم کې لکه کار ډېری پتا سو باندې
یو نیمرز داسې وی چې اکثر کیسز چې ججز نه یا تاریخونه بدل شي یو نیمرز کار نه یو نیمرز دومره ډیر زیات کار وی چې اکثر مونږ پنځ بجې کور ته راشو چې بجې کور ته راشو کیس ورک ختم شوی خو سبا کم کیسز شي هغه ډیر نو هغه لږه تیاری کو نو برډن یې ځکه خپل کلاینټ په هم تاسو چې دی نو هغه اغلب اعتماد ورکوي چې لکه ستا کیس چې دی هغه روان دی یا چې دی اغلب پوها ورکوي. نو چې څومره تاسو کلاینټ له ټایم ورکوي امره تاسو کلاینټ سره تاسو خوشحالیږي خو اوس تاسو فیس واخلئ او د کلاینټ د خبرې جواب هم نه ورکوي کله یو ځای پټیږي کله بل ځای پټیږي یا وایي تاریخ یو چینج کو نو د هغې نه بیا پته لګي چې کلاینټ هم خبر شي او تاسو کیس هم خراب شي نو هغې سره بیا کیس ورک هم نه.
صحیح صحیح. او څنګه چې تاسو وایئ چې تاریخ په تاریخ د وکیلانو باره کې او د عدالتونو باره کې هم داسې ویل کیږي چې ډېر اوږد تاریخ ورکول کیږي نو څنګه کیسونه زر تر زره حل کیدی شي او تاسو په دې کې څنګه لکه عموما یو کیس څومره وخت کې ختمي سرته رسیږي؟
اکثر خلک وایي چې پاکستان قانون چې دی نو هغه ښه قانون نه دی. پاکستان قانون ډېر زیات ښکلی دی ښکلی قانون جوړ شوی دی. اوس زه تاسو ته خبر کوم زمونږ ټول کیس ورک چې دی که نه کم کیسز چې دی هغه به شهادتونو باندې ډیپینډ کوي. اوس ستاسو هم گواه دی زما هم گواه دی ستاسو گواه هم قسم کړي زما گواه هم قسم کړي ستاسو گواه حق کې دی زما گواه زما په حق کې لګره. اوس جج صاحب ته خو د دې خبرې علم نشته دی چې څوک په ګرشتا څوک نه خو هغه هغه کیس هغه نوعیت ته ګوري. نو په دې وجه باندې لکه هغه د تاریخونه ورکې په دې وجه باندې چې انصاف صحیح کس ته ملاو شي. اوس که زه په یو کال کې ختمومه په میاشتو کې ختمومه سبب دا بل وایي چې زه خو نه یم اورېدلی که نه نو اکثر پکې داسې کسانې چې هغو تاریخ لم نه راځي نو هغو ورله بیا بیا ټایم ورکوي چې لکه دې تاریخ له راشي پل حاضري وتی. نو په دې وجه باندې زمونږ دا کیس چې دا لږ ټایم اخلي سیول دی د زمګو کیسونه چې دی هغه پوره ټایم اخلي هغه خو بس 10 years 15 years خو دغه وجه ده چې هغه ډیر ګران کیسز هم دي. بیا چې کم دی ضمانتونه شو کریمینل کیسز شو دا بیا لکه خدي فیملی کیسز چې دي نو هغې باندې خو د ججمنټس راغلي دي چې دا په شپږو میاشتو کې ختموي خو
هم داسې خبرې راشي چې کال ته پکې رسېږي. صحیح. نیلم صاحب تاسو سره خبرو ډېر خوند کو ځینو کتونکو مونږ ته پیغامونه پریښي دي. فاروقي او رگزی رو ډېره مننه ستاسو ټلیفون پورته نه شو نه پوهېږم ستاسو کې دي چې کال نیو ورغلې خو مننه. زاهد لالا او دغه شانتي عبدالحکیم ننګیال او قاسم پکتیوال عمر وزیر او محمد خان ستاسو ټولو نه ډېره ډېره مننه. نیلم صاحب ستاسو به اخره کې لنډ پیغام اورېدونکو کتونکو ته سي.
زما به ټولو پښتنو ته دا خواست دی دا پرون هم ما په یو خپل پروګرام انټرویو کې دا خبره کړې وه چې خپل لور له خامخا تعلیم ورکوي هغه د تعلیم نه داسې بېزاره مه پاتې کوئ. د هغې تعلیم حاصلول د هغې حق دی د دې دپاره نه چې هغه نوکري وکړي د دې دپاره چې هغه د یو بچي ښه تربیت کولی شي بل د مستقبل د حالاتو هېڅ پته م نه لګي. اکثر د خاوند مړ شي بیا د دغه شانتي ناست که نه بېروزګاره ناست پوهېږي نه نو اټلیسټ چې دې سبق ویلی ځان له به جاب کولی شي چاته بل لاس نه نیسي په غلطو لارو نه ځي. نو ټولو خلکو ته دا وایم چې په خپلو لوریانو باندې سبقونه ووایي او کوشش کوئ چې لا پ
ډېر ښه. ډېره مننه اډوکیټ نیلم چټان صاحب ستاسو خبرو ډېر خوند کو کور مودن. ډېره مننه. د مشال ریډیو اوریدونکو فیسبوک او یوټیوب پاڼو کتونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو د نیلم چټان صاحب سره خبرې کولې. امید کوو چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به د نورو میلمنو سره خبرې کوو. تر هغې ته ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
سول کرو پچم پورا نم راندے جھوڑ پئی پسول کرو